په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کړای کې به هم زهارون بچا در سره هم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه بال ګل آیا سره.
سلام مشه لومړی د خبرو سرټکی په بلوچستان کې په یو ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان مړ شوي دي. د کورمه قبایلي مشرانو له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې او وفاقي حکومت د پېټرول مصنوعاتو بای لوړې کړې دي. دا خبرونه تفصیل د بلوچستان په لسبیله کې نن د مسافرو یو گاډي کانتی ته د پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 30 کسان مړ شوي دي. د بیلا مرسیال کمشنر حمزه انجم نن مشال لوتی ویل چې د مسافرو گاډي له کوټې څخه کراچۍ ته په لار وو چې د لسبیلی ضلع په بیلا کې یو کانتی ته پریوت او اور پکې ولګید. د مسافرو کوچ بیلا سیمې سره د پل یوې ستنې سره وجنګید او کانتی ته پریوتو. د ده په خبره په گاډي کې 30 کسان سپاره ول چې یو ماشوم او د ښځې په ګډون 8 کسان ژوندي راوستل شوي دي. په مړو شو کې 3 ماشومان هم شامل دي. د صوبی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په بیان کې په پیښه خواشینی څرګنده کړې ده او اړوند چارواکو ته د پلټنو امر کړی دی. د کورمه قبایلي ضلع په پاړه چنار کې پرون ځایي مشرانو له چارواکو سره په یو غونډه کې په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. ځایي مشرانو له چارواکو سره د امنیت ترڅنګ په روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو او په نورو شخړو هم خبرې وکړې. په غونډه کې شامل د للمي ملک اصغر حسین مشرانو ته ویل چې په غونډه کې د بر ګوز او منځني کورمه مشرانو ګډون درلودو.
ته یا ټول وینو دا واڅ څو پر وطن کې امن نوي ترکیب نوي کم اس کم ډيري وړي وړي مملي وي پرس کاغه دور غټو غټي مملي ته نه جوړ شي څنګه نه مصوره ترکیاتي کورونه دی او ترکی دی غه مغي واجب نه بان شي.
دا غونډه په داسې وخت کې جوړ شوی چې د خبر پختونخوا یو لس نورو زلو سره کورمه کې هم د اقتصادي زون د جوړولو فیصله شوې ده. بلخوا وفاقي وزیر ساجد حسین توري ویل چې په سیمه کې اقتصادي زون د جوړېدو لپاره ځمکه اخلي او د مقامي مشرانو او چارواکو یو کمیټه به جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو بند کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 ماشومان مړه شوي دي. د کوټ پولیسو یو چارواکي عبدالرؤف نن مشالو ته ویل چې په تانده ډیم کې یو کښتۍ ډوبه شوې چې پکې د مدرسې 25 ماشومان سپارول. د ماشومان د میرباز خیل مدرسې زده کوونکي وو. د ده په خبره د مدرسې زده کوونکي دغه سیمې ته سیل لپاره ورغلي ول. ډان نیوز د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضي په حواله ویلي دي چې 6 مړي یې له اوبو راویستي او د یو استاد په ګډون 12 ماشومان یې ژغورلي دي. د ده په خبره د څلورو ماشومانو روغتیایي حالت نازک دی. د پاکستان وفاقي حکومت د پټرولیم مصنوعاتو بای د لوړولو اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار نن په ویډیوي بیان کې ویل چې د پېټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د یو لیټر په سر 15 روپۍ اضافه کړې ده. د دې ترڅنګ د خاورو تیلو او د لایټ ډیزلو کې د 13 روپۍ فی لیټر اضافه کړې ده. اسحاق ډار ویل چې په مارکیټ کې د تیلو مصنوعي قلت ته اطلاع ول او د دې مخنیوي لپاره یې د پېټرولو په مصنوعاتو کې د اضافه اعلان کړی دی. د نوموړي اعلان سره سم د پېټرولو نوي نرخونه نن سهار 11 بجې عملي شول. د خزانه وفاقي وزیر دا هم ویل چې د پېټرول یې د لیټر په سر 15 روپۍ اضافه کړي نو نوي نرخ به 209 روپۍ وی. همدارنګ د ډیزل د لیټر په سر 15 روپۍ لوړ کړي چې نوي نرخ به 222 روپۍ وي. په کراچۍ کې بندي یو افغان وګړي مړ شوی دی. د دې خال د لانډۍ زندان مشر ارشد حسین پرون مشالو تیبي چې د ولی خان په نوم دغه افغان وګړي د جنوري پر 2 په زندان کې ناروغ شوی وو چې د درمل لپاره د خار جنا روغتون ته وړل شوی وو خو هلته سا ورکړه. بلخوا په سند کې د نیول شو افغانانو وکیلی منیزه کاکړ هم پرون مشالو تیبي چې ولی خان تیر کال د نومبر په 3 د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د خپل لور سره نیول شوی وو او مقدمه په جوړ شوی و چې لوري وسوم په زندان کې ده. په عین حال کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرال عبدالجبار مشالو تیوي چې د ولی خان جسد خپل وطن ته استول لپاره یې حسي اپیل کړی دي. نوموړی وایي چې دا وخت پسند کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور شاوخوا زر افغانان په زندانونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په زندانونو کې تیر کال هم 2 افغان وګړي مړ شوي وو. روسي خبر د اوکران د ختیځي دونیسک سیمې په یو خار کې د روسي برید په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې په یو شپېر سیمو کې له روسي ځواکونو سره په سخته جګړه بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د غربي هیوادونو لخوا کیف ته د جدیدو ټینکونو ورکولو د ژمنو سره سم ماسکو په اوکراین کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د اوکراین د فوج عمومي مشرتابه په خپل ورځني بریفینګ کې پرون ویل چې روسي ځواکونه په دونیسک او لوهانسک سیمو کې خپلو ګڼو اړخیزو بریدونو ته زور ورکړی دی. دا د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو لګولې زوار د لوردون کو تر رپورټونو مخکې ورزو اسلام آباد ته لا غزیر سره زمون خبريال او د چارو شنن کې طاهر خان صاحب په لیک راغلی دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشي وایو دا په پاکستان کې مرکزی حکومت وایي چې یو وار بیا د پټرولیم مصنوعاتو بای لوړې کړې نو دا څومره لوړې شوې دي او د نو نرخونو اطلاق به لکله وشي؟ طاهر خان صاحب
سلام تاسو ته بچا صاحب او تاسو محترم اوریدونکو ته اول بلار شو په قیمتونو باندې. نو نن سهار د خزانه وزیر چې کوم د پټرول او ډیزل په قیمت کې اضافه اعلان کړ، نو پټرول کې یو لیټر 15 روپے او ډیزل کې یو لیټر 15 روپے اضافه. نو د پټرول نوی قیمت 209.8 پیسې نه صرف د څو ګڼه چې شاوخوا 250 روپے شو. د ډیزل قیمت 212.8 روپے شو. د خاورو تیلو کې 9 روپے اضافه شوې ده یو لیټر کې، او هغه شو 109.3 پیسې. نو دا هم تقریبا د څو ګڼه چې 109 تا ورسېد. او ډیزل بیا د خاورو تیل خو بیا په کلو کې عام خلک استعمالي کوم، ځکه چې لرګي یو یا دا گیس نوی، او بیا لایت ڈیزل چې ورته وي پاره کې 100 روپے اضافه شوې ده او 109 قیمت ته. او بل خبردار چې تاسو پښتنو کې کړه نه د یو لسو بجو نه وزیر خزانه سایډر ځکه اعلان کو، نو هغه وی چې د یو لسو بجو نه دا نوی قیمتونه دا عملی شو. اسه خو د هر 15 روزو پس قیمتونه نوی بدلون کیږي، او بیا د شپې نه 12 بجو نه، لیکن دې سره به ممکن نه چې تا دیوه جلدی ونو دا کارې د اتوار پر ورځ مو کوو چې اتوار پر ورځ باندې خبره. خو بل خبره دا ده چې 13 شپه د سر پټونه وو چې 50 روپے اضافه کیږي، نو بیا ځین سټیشن بندې وي. هغه سټیشن اوس کوټه کې نه پیښ ته خبرونه راځي، د پیښور نه خبرونه تر لاسه کړي دي، د پنجاب ځینې برخونه چې پټرول سټیشن تر اوسه پورې په ځینې برخو کې بند دي، او ډیر خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. ځکه چې دلته داسې یو نظر وي دا داسې اضافه چې وشي نو خلکو سره خو زور مال پروت وي، هغه چې کله اضافه کیږي نو بیا لکه عام خلکو باندې هغه یو دبا راځي. نو ځینې شکایتونه دي، او بل عمومي چې کوم هغه د خلکو غوسه ده ډېره زیاته. ځکه خو چې زما خیال په ماضي کې به په یو وخت باندې د 15 روپو په ډیزلو یا په پټرولو کې اضافه د دې هم زما خیال مثال په نوي اضافه کیږي کمین کیږي، لیکن دومره په یو وخت باندې مشکل ده.
او نو خلک خواسم تنګو او دې فیصلې بلام بس تاسو خبره چې بغو سکړی دي. نو تر اوسه کوم داسې احتجاجي مظاهره یا خلک خوراوت نه دي سړکونو ته، یا سیاسي ګوندونو مخالف غیب سویلی په دې اړه؟ طاهر خان صاحب
ګوره عمران خان بیان هم تاسو سره شریک کوم، هغه بیان دا لږ شی بوڑان راغې په دې موضوع باندې، لیکن د پټرول او ډیزل مسله په پاکستان کې دارو پر هر لکه چې دا بیا ته صرف پټرول پورې محدود نه ده. کرایې ظاهر خبر اضافه کیږي و هر شی چې کم بیا مثلا لکه اوس اسلام آباد مثال په درکم، دلته خو خپل پټی نشته، دلته خو سامان برازیل د پېښور نه یا د پنجاب نه یا کراچۍ نه، نو هغه اضافه نو پارچی کې به اضافه کیږي، بجلی کې اضافه کیږي، ځکه چې ډېر زیات اوس چې بجلی پیدا کیږي هغه ډیزل باندې چلیږي دا هغه پلانټونه. خو بهر عمران خان بیان ورکړ، او عمران خان خو یو دغه مذمت وکړو بیا حکومت پاړه باندې دا و چې د دې بد انتظامی ده او صلاحیت نه لري، او خلک د لوند نه ځپلې شوی دي، دا به عام خلک او تنخوادار طبقه متاثره کی. بیا به د ډالر پای هم یاد کړ چې یو ډالر 212 روپو ته رسیدلې دي، او دا وایي چې د مهنګای چې کوم شرح ده هغه انفلیشن نو د افراطي زر هغه 15% ته رسیدلې ده، او دا وایي چې دې سره به لکه 200 روپو د وچ یو نوی مینی بجټ چې اوته وی لکه یو سپلیمنټری بجټ یا دویم بجټ هغه د دې په بنیاد باندې راغلی. عمران خان لري سخت انکیت کړی د پی ټی آی نور مشرانو په نور کړی دي، لیکن بظاهری خبره تاسو کړنو نه مظاهره خو نه دی راغلی، لیکن تر اوسه پورې چې څومره خلکو عام خلکو په تاسو په ټوئیټر باندې وګوره دا د ټول سوشل میډیا باندې د ټولو نه لپاره خبر دی د خلکو غوسه او اظهار کوي. نو بارس نور ممکن ده چې وروسته بیا مظاهرې یا دا شیان هم احتجاج اعلان هم شي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد او موږ سره دغه پټرولیم مصنوعاتو چې کوم به لنن څخه لوړی شوی دی په دغه اړه معلومات راکول. اوس په ورزو په خبرته لا غزا را سره یو وار بیا غلام غوث ملګری شوی دی. غوث تاسو ته بیا هم ستړي مشي وایو. او دغه د کوارډ د تانده ډیم کې چې کومه کښته اوختي واډو به شوی دا هلته د ژغورنې عملیات روان دي. په ټولنیز میډیا هم ویډیوګانې خپرې شوې دي. تاسو سره تازه څه معلومات دي؟ چارواکي څه وایي؟ څومره خلک زده کوونکي دا زما په خیال د مدرسې کوم زده کوونکي وو دغلته چکر ته سیل ته تللي وو بیا ډیم کې کښتۍ کروانو چې کښتۍ پې اوخته دا ډوبه شوې ده. نو څه تازه معلومات څه دي غلام غوث تاسو سره؟
جی بالکل ارون بچا صاحب، تازه معلومات دا دي هم دا لږه شپه وړاندې دغه د ریسکیو یو دوه بچې کومه سرکاري اداره ده د ژغورنې د هغې د ویان بلال احمد پیزي سره زما خبرې اترې وشوې. هغه وویل چې ټول ولس کسان راوستلی شوي دي تقریبا د 12 بجو خواو شاته. هغه ټیم کې یو لس مونږ شمیره خولې وا، خو بیا تر 2 بجې پورې پکې د غزینی نور کسان هم راوستل شو. بیا دا غنه ما دغه د مړو په باره کې دغه وکړه پوښتنه وکړه چې یاره په دې کې د دې روغتیايي حالت څنګه دی. نو هغه دا وویل چې دا خو هغه هسپتال ته وړل شوی خو په زیاتره په دې کې د هغه
خبر کم ترجمان نے بلال احمد پیزی ولس کسان راوستل شوی دی او په دې کې زیاتره چې کوم ني نو هغه دغري مړ دي. یعنی تقریبا د هسپتال د سرچینو سره چې ما هم خبرې اترې وکړې نو هغه لس دغه یادې چې په دې کې لس کسان لري مړ دي. او د ځینو روغتیايي حالت چې کوم ني نو هغه ډېر دغه خراب دي. او د نورو لپاره چې کوم ني نو هم دغه لټون روان دي د ریسک یو دوه دوه ټیمونه چې کوم ني نو د نور اړوند چې کوم څه چاپېر ځینې دي دغه نه په لښوي کې هغه سیمه ته ورغلي دي. او دوی دا وایي چې کوم ځایي خلک دي وایي چې په دغه کښتۍ کې تر 15 پورې کسان چې کوم دي نو
دا د کومې مدرسې زده کوونکي وو غلام غوث کده معلومات مور کې چې دا کومه سیمه ده کوم ځای کې ده مدرسه وو؟
دا دغلته کې نږدې هم د کوارت یو مدرسې د زده کوونکو نږدې ده کده داسې د کومې لري سیمې نه وراغلي هم د کوارت سیمې وو. وختي مونږ اوریدونکو ته نوم هم ویل خو زماده دغه نه د پیټر نه ووتلو د کوه خو د کوه تم په کوه کې دغه د غرازي سیمه راځي دې ته کده لنګ لنګ زګونو نه دې ټیم ته دایو دغه د سیرانی سیمه د خلکو ته راځي. او هغه مقامي جوړ شوی چې کمی کشته یې پاره کې د کاري دې کې ستکري مکري وهي نو دغه مقامي کشته پاره کې دغه شوی دا دوبه شوی دا چې کم د چارواکو سره مو خبرې اترې وکړي چې را دومره وخت او په دې کې د خوشو ولې ولګي دوه نو اړې دا ویل چې په کم ځای کې دا کښتۍ ډوبه شوې ده. نو په هغه ټیم ځای کې د ډیم اوبه چې کوم دي جوړې دي یعنی د غارې نه د ډیم د غارې نه دا پیښه چې کوم ده نو دا ډېره لرې شوې ده. نو په دې وجه باندې کوم لامبوزن دي او هغه مغزې ته ورځي نو په هغه کې لکه مطلب هغه ته مشکلات دي یا د ریسک او د ژغورنې چې کوم دي هغه د کښتۍ دي نو که هغه وته ورځي نو هم دغه سیمه دغه ځای چې کوم نه نو دا د کنارې نه دغه دی لرې دی. نو چارواکي دا وایي چې په دې کې دغه زیات عمر دغه ده نن اخته ده نور د خدای خیر کی.
سمه ډیره مننه غلام غوث اوریدونکو موږ سره دغه معلومات شریک کړل چې د کوارټ په تانده ډیم کې نن یو کښتۍ یو وخت ده د مدرسې زده کوونکو د ژغورنې عملیات روان دي. تر اوسه په کې د چارواکو په خبره چې لږ تر لږه لس زده کوونکي دغه شوي دي مړه شوي دي. نن بیا د بلوچستان په لسبیله کې له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکي د مسافرو یو بس کندې ته لوېدلې ده. د چارواکو په خبره په دغه پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي مړه شوي دي. ایوب ترین په دغه اړه معلومات راکوي.
د پاکستان غټ ښار کراچۍ ته څیرمه د بلوچستان په لسبیله کې د اتوار په ورځ سهار وختي هغه مهال یو سوارلي موټر د پله لاندې لوېدلی او اور یې اخیستی دی. کله چې دغه سوارلي موټر د کوټ څخه د کراچۍ په لور روان و د چارواکو په وینا چې د لوېدو سره سم یې بس اور اخیستی او په نتیجه کې تر دمګړی پورې 40 کسان مړه دي په کوم کې چې درې ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته مرسته کوونکي ادارې د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د بس څخه د مړو او زخمیانو د را ایستلو کار کې برخه اخیسته ده او په پیښه کې مړی او زخمیان یې سم د لاسه د لسبیلا و سیول هسپتال ته انتقال کړي دي. په دې اړه مو چې کله د لسبیلا د مرستیال کمشنر امزه انجم سره تماس ونیوي نو هغه نه یوازې د پیښې تصدیق وکړي بلکې و مشالیړو ته وویل چې په پیښه کې مړی دومره زیات سیزل شوي دی چې شناخت یې دلته ممکن نه دی. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د مرستندوی ادارې ایتی غړي د پیښې ځای ته رسېدلي او دوی به د مړي د شناخت لپاره و کراچي ته انتقال کړي چیرې چې به د ډي ان ای د لارې د دوی شناخت کولو هڅه وکړو. د مرستال کمشنر په وینا چې بدقسمته بس کې 48 سواران سپاره وو په هغو کې 15 خوندي او 3 زخمیان شوي دي او په وژل شوو 48 کې 3 ماشومان شامل دي. د پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د پیښې د ځای څخه د ډیزلو بوی راځي او دا امکان کم دی چې په یاد بس کې د ایراني پټرول ایښودل شوي وو. د دې پیښې د علت په اړه مرستیال کمشنر زیاته کړه لکه چې دا سبریشي چې دا پیښه د تیز رفتاری له امله رامنځته شوي خو اصل علت به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. پر دې پیښه باید د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د لسبیلا په دردیدونکو پیښه باندې ډیر افسوس او خواشنی ښکاره کړې ده. اعلی وزیر د لسبیلې و انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې د زخمیانو د علاج په خاطر ټول ګامونه پورته کړي.
د یو ترین رپورټ په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان او یو اشتمه پیړۍ تر عنوان لاندې د دروزنی کانفرنس نن اخیرنی ورځ ده. په کانفرنس کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غورځنګونو د مشرانو ترڅنګ وکیلان، مدني فعالان او د چارو پوهان ګډون لري. پرون کانفرنس ته د جمعیت اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویناوي وکړي. تفصیل د ګوهر مسجد پر رپورټ کې
د بچه خان، ولی خان او یوویشتمه پیړۍ په عنوان پیل شوی سیمینار ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې کسوک د ازادۍ په مقصد ځان پوه کول غواړي نو د بچه خان بابا او خدایي خدمتګار نه دی زده کړې وکړي. د اویل چې د بچه خان او ولی خان د ازادۍ لپاره ورکړې شوې قربانیانې باید چیرې هم هیرې نه کړې شي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه
آزادی کا مقام اور اس کی قدر و قیمت کوئی سمجھنا چاہے تو بادشاہ خان
کسوک دا آزادی پا مقصد زان پوہ کول غواڑی نو پکار دا چی دا بادشاہ خان او خدائی خدمتگار نا زان پوہ کڑی. نن خو ہر یو کس پا چوک ولاڑ دا غلام نخی ہم وائی چې موږ د ازادۍ جنگ کوو. د ازادۍ قیمت هغه ته معلوم دی چې په زرګونو کسان مړه کړل شوي وي، په توپو باندې وشتلي وي، خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان جوړېدو نه وروسته د پاکستان لپاره قربانۍ ورکړي او د انګریزانو خلاف جنګېدلې کسانو ته قدر او عزت ورنه کړېدل شو. سیمینار یعنی غونډه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې بچه خان د ظلم او استعماریت خلاف آواز پورته کړی و ځکه پیرنګیانو او پاکستان په جیلونو کې بند کولو. نن پښتنو ته د یووالي ضرورت دی. منظور پښتین زیاته کړه
بچه خان با د خپل ملت خبره کوله ځکه جیلونه خوړل، علي وزیر د خپل کام خبره کوله ځکه په جیل کې پروت دی، هغه نظام دی اوس هم بادشاہ خان بادشاہ خان د اولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم بادشاہ خان تللو بندیزونه به وو، په لارې کې به فوجونه او عسکر ورته ولاړ وو، د ده به لارې نیولې. نن موږ هم زه صرف دا وایم چې هیڅ نه دي بدل شوي. نن موږ چې کوم ځای ته ځو یوه ویډیو راوښایي چې موږ په آرام تللي وو. هره ورځ زموږ او د دوی د ملګرو په منځ کې لانجې وي او دلته یو فساد جوړ شوی دی په خپله خاوره باندې موږ خبره نه شو کولای.
په دې سیمینار کې نامتو خبریالانو، سیاست پوه او په ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړو او د بچه خان او ولی خان د جمهوریت لپاره کوششونو ته نیکی پیرزوونې وړاندې کړې. دا سیمینار به نن ماښام سر ته رسی. ویل کیږي چې نن به هم د بیلابیل ګوندونو مشران راځي او په دې موضوع باندې به خبرې کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي موجوده سیاسي نظام د ولس د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د په خبره د هیواد ټول سیاسي ګوندونه، عدلیه او پوځي اسټبلیشمنټ باید په ګډه د معاشي او امنیتي ستونزو د حل لپاره یو تګلاره جوړه او عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د ری امیجنینګ پاکستان فورم په نوم تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د بندي پارلماني استازي علي وزیر پارلمان ته د راوستلو او د خیبر پختونخوا بلوچستان ولسونو ته د هغوی آئیني او قانوني حقونو ورکولو په څیر غوښتنې وشوې. شبیر جان معلومات راکوي.
د اتوار په شپه ماخام پېښور پریس کلب کې د ری امیجنینګ پاکستان په نوم جوړ سیاسي فورم غړو خبري غونډه وکړه چې مشوري د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. دوی خپل وینا کې وویل چې تیر خوشا 15 کالو کې هر سیاسي ګوند په حکومت او یا مخالف یعنی اپوزیشن بینچونو کې پاتې شوی دی، خو د ولس او ملک ستونزې د هوارېدو پر ځای زیاتېږي او نه هوارېږي. چکم موجوده سیاسی نظام دی د ملکی مسلو حل کولو توان نه لري. روان کال به د پاکستان د آئین 50 کال پوره شي، نو سوال دا دی چې آیا د آئین ملک له دا نظام ورکړه چې د ملک مسلې هواری شي، یا هغه سیاست او مشران یې پیدا کړل چې حالات ټیک کړي چې د ولس تکلیف لري کړي. مونږ یو ګوند هم نه پنخه کوو، خو حقیقت دا دی چې د ملک مسالې هوارول اوس دې نظام کې ممکن نه دی. د پښتنې په جواب کې چې دې فورم کې زیاتره هغه غړي راغونډ شوي دي چې خپلو ګوندونو یا مشرانو نه په څه نه څه وجه خفه دي، نو کومه بله پارټي خو په مرکز کې د جوړول منصوبه نه لري. نو شاهد خاقان عباسی ویل چې نوې پارټي نه جوړوو، خو ځینې وخت پارټو کې ځینې ملګري نه اوریدل کیږي او یا د دوی کمرې سره پارټي اتفاق نه لري، نو دلته هغه خبره دوی اخلاص مټ کول شي. نو مولوی جا تکړه چې دا وخت ملکی معیشت ډیر په بد حال دی، نو پکار ده چې سرنګ 2014 کې په آرمی پبلک سکول برید ورستو ټول سیاسي ګوندونه د خپل سیاست نه بالاتر راغون شو او را یوځای شو. همغه شان یوځای کېدل پکار دی، ځکه ملک دا وخت ډیر نازک حالاتو سره مخ دی. د دې مسلو چې موږ ته کم حل په نظر راځي هغه دا دی چې سیاسي مشران خپل سیاست او ذات نه وړاندې ملک ته او د ملک معاملو اړخ ته وګوري، خپل ګوندونو او سیاسي مفادو ته نه ګوري، کنه دا مسلې به نه هواریږي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اسټابلیشمنت، عدلیه، سیاستدانان او دا ټول ادارې یو ځای ناسته وکړي چې مسلو او ننګونو ته مخ کېدو لپاره کلناره وټاکي. په دې موقع دوی د حکومت نه د علي وزیر قومي سمنیا ته راوستلو، قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې ته مالی او آئینی حقونه ورکولو هم خبرې اترې وکړې. د پاکستان بیلابل سیاسي ګوندونو د ری امیجنینګ پاکستان په نوم یو نوی فورم جوړ کړی چې لومړۍ غونډه په کوټه کې وکړه، دویمه په پېښور نشتر حال کې او راتلونکي به په سند صوبه او اخري په سرخار اسلام آباد کې کوي. دې فورم کې شاهد خاقان عباسی هم د مسلم لیگ نون 13 د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل، د پیپلز ګوند مصطفی نواز کوکر، خواجه محمد خان هوتی، د بلوچستان لشکر رئیسانی په شمول د نورو ګوندونو غړي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو اردوونکو، پروند پړه چنار حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره یو غونډه کړې. په غونډه کې تر ډیره د هغه سیمې د امنیت پر مسله خبرې شوې دي. د پړه چنار ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي نام نه د دوی د ترقۍ مخه نیولې ده. د په داسې حال کې ده چې حکومت د کورمې په اقتصادي زون کې د شاملولو پریکړه هم کړې. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په غونډه کې شامل د للمې ملک اصغر حسین وای دوی ټول پر دغه متفق شول چې تر هغه د علاقې ترقی نشي کېدی تر څو چې خپلو کې یو شوي نه وي او امنیت ته اول مقام نه وي ورکړی.
اهل سنت او اهل تشیع دواړه مشران وو، یعنی سنټر پر لوور کورم نه ټول موجود وو. یا ټول وینو دا وا چې څو پر وطن کې امن نه وي، ترقی به نه وي، کم از کم ډېری وړې وړې مملې وي، پرس کاغه دور غټو غټې مملې ته نه جوړې شي، څنګه نه مچوره ترقیاتي کورونه دي او ترقی دغه مغې واجنه باندې شي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوه چې د خیبر پختونخوا یو لس نور زلو سره کورما هم اقتصادي زون د جوړېدو فیصله شوه. په یاد غونډه کې دوه نوي سکولونو او درې هسپتالونو جوړولو، د ریل او یاور ګاډي پټلې غځولو، لټل تر خلاصو اکسپریس های وې منځوري، نورې تجارتي لارې خلاصولو، سیلګيري ته وده ورکولو سره د کارخانو او کاروبارونو د پرانستلو لپاره ځمکه اخستلو خبرې اترې شوې. په براکورما کې د بلدیاتو چیرمین مزمل حسین هغه د خپل تقریر پر مهال ویلي، که څه هم د هر څه روان دي، خو د ترقۍ پر دغه عمل کې هر فریق او ادارې ته د خپل رول مطابق ذمہواري وروسپارل شي.
څوک ایم این ای دی یو ایم بی هغه ټیکادار نه دی، هغه کونسلر نه دی، چې هغه چلو کې لګیا دی، هغه نلیو کې لګیا دی، صحیح دی، دا کونسلران یو د لوکل باډي کار دی، هغه پالیسی میکر دی، هغه په کار دی، پالیسی تیار دی، هغه په کار دا دی خپل علاقې دپاره، هغوی رایټس دپاره، هغوی دپاره پالیسی تیار دی. ته پالیسی میکر دی، ته ټیکادار نه، ته چلو په حوالی والا نه، چلو په حوالی کار نو تر دې ته پالیسی جوړه کړه چې دغه یو سیستم اخترن شي.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد سنتوری د مزامل حسین غا په جواب کې ویلي، په سیمه کې اقتصادي زون د جوړدل لپاره ځمکه به اخلي جوړته پر ځای مشرانو مشتمل د حکومتي غړي او نمائندګانو کمیټي جوړ کړی شوی. توری زیادوي که څه هم مخکینی طریقې انصاف حکومت د بلدیاتي ادارو غړیو اختیارات په اسمبلی کې بل تر پاس کولو وروسته کم کړي، خو بیا هم یوازې فنډونه نه دي، بلکې نورې مسالې هم شته چې هغوی په ښه ډول حل کولی شي. چارواکي دا هم ویلي کوشش کوي چې د علاقې بلدیاتي غړیو لپاره فنډونه زیات وباسي او هغوی ته د ترقۍ پر روان عمل کې پوره اختیارات ورپه غاړه کړي.
بالکل وای، انشاء الله حکم کیئرټیکر حکومت راغلی دی، دوی سره دوی باندې انشاء الله موږ اپوینټ کوو، چې کم از کم لوکل ګورنمنټ تا یا لوکل باډیز کې څومره چیرمینان په سلون راغلي هغوی ته فنډ هم ملاو شي. او په هرې خبرې کې مطلب دا دی چې د سټیک ہولډرز په کور سات کرو پروګرام کې دوی په قاعده نه باندې کېږي.
کورما یو له هغو سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کېږي، او هغه هلته د دواړو مذهبي ډلو ترمنځ سوور جنګونه شوي چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبلا اوختې. په سیمه کې ډېر ځل د ځمکو او داسې نورو ذاتي شخړو ته د فرقې او مذهب رنګ ورکړی شوی، چې ورسره نه یوازې د علاقې امن خراب شوی، بلکې د هغه ځای ترقي هم ودرېدلې. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
پدر اسماعیل خان کې د پوز د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، له پولیسو سره په ګډه له تیرو درو ورځو راهیسې په لکې مربوط کې تاریخي طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. بلخوا طالبانو منلي چې پر ضد عملیات روان دي، خو زیاته کړي ده چې تر اوسه دوی ته کوم مرګ ژوبلا نه ده اوختي. هلته د لکې مربوط ځایي خلک بیا وایي د عملیاتو له وجې په زیاتره سیمو کې د موبایل ټلیفون سیګنلې بندې دي، او په ځینو سیمو کې دوی په خبره لارې هم تړل شوې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان چې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوز او پولیس لکی مروت ضلع کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله په خلاف د تیرې درې ورځې راسې عملیات شروع کړي دي. د خفیه ادارې یوه چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د لکی مروت ضلع سیمو کچه کمر وانډا احسانپور وانډا سید خیل او د کورم سند سره په سیمو کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله په خلاف عملیات راوون دي. چارواکي دا هم وویل چې تر دا وخت پورې د لکې مروت پوځي عملیات کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول گرفتار کړي شوي یا وژل شوي نه دي. په لکې مروت ضلع کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله په خلاف راوون عملیات په وخت خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه براکښې زوی خبریال شاکر بیټانی مشال ریډیو ته وویل.
دلته د موبایل نیټورک چې کوم ده، ټول نیټورکونه دلته بند دي، چې څومره سیمونه دي هغه کار نه کوي، خلک سم ستونزو سره مخامخ دي. د اپریشن چې کومه ده، کچه کمر ورته وایي، وانډا سانپور ورته وایي، نور دلته مختلفو علاقې دي چې دلته اپریشن شوري ده. هیلیکاپټر هم ګرځي را ګرځي، او دلته د ډرون کیمرې چې کومې دي هغه هم ګرځي را ګرځي سره، او دلته د وړې اصلي ډزې کېږي او د غټې اصلي ډزې هم دلته کېږي. نو دلته انټرنیټ هم سهولیات چې کوم دي هغه نشته دي، خلک هیڅ هم نه خبرېږي. دی بعض علاقوں کے لیے ہم بند دی
دی تھیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پوشتم جنوری رولا جلی و بیان کشی ویلی دی چه پاکستانی پوز دے دوی پوسلا والو دے لکی مروت سیمو سلطان خیل احسان پور او کچے کمر سیمو کشی چاپے و حلی دی خوپدا چاپو کشی دے دوی وسلا والو تا سن نقصان ہم ندائی وراڑے دلائی دے خوفیہ ادارے چارواکیوں مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چه پلکی مروت کشی دے راون پوزی عملیات پا وقت پا سیمو کشی موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی او دا پوزی عملیات و تر اگی وقت پر راونوی چه تر سمرا پوری دے لکی مروت زیلینا دے تیری کے طالبون پاکستان وسلاول پت زوینا ختم کڑی نوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
نوریدون کو زمان دنن روزی دے خبرونو مهم حقا در تاور وم دے بلوچستان پا لزبیلا کی نن د مسافرو یو گاڑی کندی تا پریوتے چھے چارواکو پا خبرہ لگتا لگا سلویخ کسان پا که مل شیوی دی دا یو ځای چارواکی حمزه انجم په خبره چې غنن مشال لډو تکړه ده د مسافر کوچ له کوټه څخه کراچۍ ته پر لارو چې د لزبیلې ضلع په بیلن نومې سیمه کې یوې کندې ته ولوېد او اور پکې ولګېد د ده په خبره په ګاډي کې اته څلوېښت کسان سپارول چې یو ماشوم او د ښځې په ګډون اته کسان ژوندي راایستل شوي دي په مړو شوو کې بیا درې ماشومان هم شامل دي د صوبې اعلی وزیر عبدالامیر عبدالقدوس بزنجو په پیښه خفګان ښوولې او د پلټنو امر یې کړی دی بلخوا بیا هم نن د خیبر پختونخوا په کواټ کې په تانده ډیم کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس د ماشومان یا زده کوونکي مړه شوي دي د کواټ پولیس او چارواکي عبدالرؤف نن مشال اډو ته وویل چې په تانده ډیم کې دغه کښتۍ چې ډوبه شوې ده پکې د مدرسې پنځه ویشت ماشومان سپارول د ماشومان د میرباز خیل مدرسې زده کوونکي وو د ده په خبره د مدرسې د زده کوونکي د سیمې ته یا د تانده ډیم ته د سیل یا چکر لپاره ورغلی د ریسکیو یو یو دوه دوه چې دا یو حکومتي د ژغورنې حکومتي اداره ده د هغې ویان بلال فیضي نن مشال اډو ته ویلي چې دوی کارمندان هلته کې دي ډیم ته رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات یې روان دي. بل خبر دا چې د پاکستان مرکزی حکومت د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق خان اسحاق ډار نن د جنورۍ پر نهه ویشتمه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د پټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د یو لیټر په سر پنځه دیرش روپۍ اضافه کړې ده. اسحاق ډار ویلي په مارکیټ کې د تیلو مصنوعي قلت د ته اطلاعاتو نو او د هغې د مخنیوي لپاره یې د پټرولو په مصنوعاتو کې دا اضافه اعلان کړې ده او د پاکستان حکومت دا اضافه په داسې مهال اعلان کړی چې عام ولس وار له مخه په دې هیواد کې لږ ګرانۍ سر ټکوي. اوس پر راشو اوریدونکو تاندې هیلې اونیز پروګرام ته د دې اونۍ په خپرونه کې د عدم تشدد د فلسفې د بانی باچا خان په خدایي خدمتګار تحریک کې د ښځو پر ونډې معلومات درکوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خپرونه دا تاندې هیلې پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروګرام کې د عدم تشدد تحریک بانی باچا خان بابا په خدایي خدمتګار تحریک کې د ښځو پر رول تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان او د عبدالولي خان د اونیل مانزلو پیل د جنوري پر شلمه پېښور باچا خان مرکز کې وشو چې تر نهه ویشتمه جنوري پورې به دوام ولري. دا د باچا خان بابا پنځه دیرشم اتلین دی. په دې مناسبت عوامي نېشنل ګوند مشرانو په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پروګرامونه پیل کړي دي. ما په دې اړه د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د مشر لیکوال او سیرنکار ډاکټر سہیل خان سره د جنوري پر سلویریشتما خبرې کړې او په سر کې متری پختلی چې دوی د باچا خان او ولی خان د اونیل مانزلو په تړاو کوم پروګرامونه ترسره کړی دي.
ا پدی کینن چنه د باچا خان چکم اسلامک ریسرچ فاونډیشن دی دی زلاندې د دینی د باچا خان مذهب د دین د اسلام د پاره د خدماتو سیمینار دی. پرون د باچا خان سکول او د باچا خان کمپلیکس 400 افتتاح 400 کې دا غینه مخ د پښتون شون فیډریشن د زلمو سیمینارمو او مشاهرمو بیا د غینا مخکې د سیټي میټروپولیټن یعنی د پیښور ښار چې کوم کارکنان دي زلمي دي د هغې پروګرامو نن چې دی دا پروګرام وشي سبا دا پروګرام دی چې مونږ هغه خدای خدمتګار چې هغې د کال 1921 نه 1923 پورې د باچا خان سره خدمت کړو جیلونه یې تیر کړو قیدونه یې تیر کړو نو د هغې له به ایوارډونه ورکولي د ایوارډونو سرمنی ده. بل پکې دا کار دی چې باچا خان باندې چا پی ایچ ډي کړی ده کومه 14 یا دیارلس کسانو اغیله ایوارډونه ورکوي او بیا د اغینه پس پاتې شتم او نه شتم تاریخ باندې جنا کنونشن سنټر اسلام آباد کې دا چې دینو په اتیشتم سیمینار دی اغی کې مختلف پینل دي اغی ور باچا خان په بیلا بیلو فکری اړخونو باندې باسونه کوي او اغی ته وزیر اعظم بلاول بھٹو حامد میر دا پاکستان نو موړي سونه چې سیاستدانان دي او صحافیان دي دا ټول برازي دغه نه شتم تاریخ باندې دا پروګرام نه ختمیږي.
ها ها او ډاکټر سہیل صاحب تاسو چې دا اوس پورې څومره پروګرامونه کوي کنه د کې د خوځو پارټیسیپیشن یا د غوي برخه څومره ده؟
دا څه ده چې عوامي نېشنل ګون یا بچا خان ټرست واحد داسې یو اداره ده چې په دې کې د خوځو بیل برخه نشته یعنی مطلب دا چې دا زنانه ته مین سټریم شوې دي زمونږ هر فنکشن کې هر ځای کې د زنانو شمولیت وو ننم زنانو برخه اخیستله څنګه چې باچا خان زنانه مین سټریم کړی او زنانو د ډیر اهمیت ورکړو دی هغه آواز یې په خپل آواز کې شامل کړو بالخصوص د اجره او د کور په منځ کې چې کومه فاصله و د خدای خدمتګارۍ د لارې د پښتون ولایت د لارې هغه ډیره موډیفای کړې و نو هغه اوس هم روان دی اوس هم چې دی نو دلته ځان لوینګ نشته هغه جنکی هغه ځوانانې هغه پیغلې هغه کارکونی چې هغه اغلی چې هغه کار کول غواړي هغه د دې برخه ده او اوس هم په دې کې ښه اکټیو پارټیسپیشن جنکو زنانو کړی.
او ډاکټر سہیل صاحب تاسو به چې تاسو بل ورځ لا یو پروګرام داسې کوي کنه چې لکه باچا خان بابا سره کوم کسانو ملګرتیا کړې وه په دې د 1923 نه تر 1927 پورې په دغه دوران کې کومه د ښځو شمولیت یا د ښځو کردار څومره وو لکه
ایوارډونو والا چې دی نو هغه کې دا مونږ پروس کال دا سلسله شروع کړې وه نو پروس کال مونږ ډېر شي ایوارډونه ورکړو چې په هغه کې دوه ایوارډونه زنانو مو یعنی د سیده بشرا بیګم چې هغه د لوړې درجې ادیب او خدای خدمتګار وه او دویم الف جان خټکه چې د لوړې درجې ادیب او ماهر تعلیم او د آزادۍ مبارزه وه دا دوه ایوارډونه هغه دغه کې مو دیزل هم د زنانو ایوارډونه شته خصوصا د دې کتوزو د 400 د سیمې یو ګران آبه وا هغه ګران آبه چې دنو غیبه د دې مکلیکا انرژي په کتاب باندې په ټایټل تصویر هم شته هغه به د صفای مهم کې چدي نو دا ټول کلو زنانه ځان سره کړی او صفای مهم کې به د جرو دغه د ماتلو برخه غشته نو دیزل د ګرانی به په نوم ایوارډ ورکړ کیږي دا غین نو سړي او راځي هغه ایوارډ اخلي نو ماته ست څنګه وي زنانه چې دی انټیګرل پارت ته دا دی
او یو تاسو بل کوم ډاکټر صاحب هغه وخت مونږ ګورو د باچا خان بابا د ورته چې کلاغي د خدای خدمتګاری د تحریک او د پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کول لپاره چې کلی په کلی کور په کور ګرځیدل په خپل کتاب کې د ډیرو زینو ذکر هم کړی دی د ثوابي ذکر په کې کړی چې ګینه خزه په بلو باندې ناشته وي د دوی ناګانې به اوریدل د خوځو کردار په هغه وخت کې سومره وو لکه خوځي هغه سومره حسولي وي چې هم راوزی
دا څه وخت په هغه وخت کې هم باچا خان دومره کار کړو چې دا پښتون رساله چې کله تښتم کې وته د هر کور تطلا او په کور کې با یو زنانه دي نور زنانو ته ټول تداغي مزابین وایل نو دونه به تاوې سره بیا د دې انتظار کوو چې باقاعده خطونه به لېږل مدیر په نوم د بادشاہ خان په نوم د ایډیټر په نوم ته بری تاسو پدې کې موږ پدې موضوع پہ کې پدې موضوع پہ کې خصوصا د سورۃ النساء او د وراثت متعلق چې کوم دین مسلې په خطونو کې راغلي دي او هغه بیا په بادشاہ خان یو مضمون لیکل لري چې چونکې دا په قران شریف کې څلورم نمبر سورت ته یا پنځم او د خلکو ته اوخایې دارې زنانو ته اوخایې چې په دوی د خپل حق نه خبر شي تر څو چې دوی د دې حق نه خبر شي ویني نو تاسو ترقی نشه کړی نو دا باغی به وی او بیا هغه زنانه چې چا به خصونه لیکل بیا هغه په خپل لیکو اعلان شوی لکه مخکې به یو خور په نوم خطر راغی د رزړو یو خور په نوم راغی د دینا یو خور په نوم راغی او بیا هغه چې نو نور جهان بیگم یو دوه کال بیا د نور جهان بیگم په نوم لیکل کول صحیح سین به به چې دی په خپل لیکل چرالېګل نو به سین به به په نوم رالېګل خو چې بیا کله بادشاہ خان ولور کړنو بیا سیدا بیگم په نوم را لېګل نو دغه ځانه خو په هغه وخت کې تاسو ته ګورئ چې الف جان خټک چې دا نو هغه صرف د پښتون رسالې مبارزه کړې ده شاعره کړې ده ماهر تعلیم کړې ده نن زه په خپل په د علماو په کردار باندې کوم چې وي علما د خدای خدمتګارانه نه علما دونه متاثر شوي دي چې بلا علما چې هغه شاعران چې وي دي هغه ملي شاعري شروع کړل هغه خامي شاعري شروع کړل
تاسو د خپل مقالې ذکر وکړ نو خو به تاسو نن وړاندې کوي خو زه تاسو نه یو تپوس کوم لکه د علماو کردار زموږ په ټولنه کې ډیر زیات دی که موږ په هر حوالې سره وګورو لکه افغانستان ته که موږ اوس وګورو د ښځو تعلیم یوه لویه مسله ده دلته کې تاسو څه ګڼئ چې علما چې دي په سیاسي شعور پیدا کولو کې یا دا تاسو په خپل اختیاراتو په ریسورسز خپل مسلو په دې هر څه پوه شي په دې کې د علماو کردار څومره مهم دی
ډېر تصویرونه دي دا او بیا زه تاسو ته دام وایم چې د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل علما چې دي او د مدرسې چې دي د هغې دارالعلومونه چې دي نن هم په هغې کې دا تبلیغ کېږي چې تاسو د ښځو تعلیم شته کې او تاسو د دې تبلیغ وکې او هماغه خلکو هغه چې کوم پاتې شوي خلک دي دارالعلومونه نو هغوی افغانستان ته تللي
دا تان دی هلی پروگرام دیو تاسو مشال ریڈیو تغگی باچا خان بیا لجی لراغی زما لالے لپی خورا نراسینا اوریدونکو تاسو به هم دا ټپا اوریدلی وي دا ټپا د باچا خان بابا پر ژوند او مبارزه د یوې پښتنې مېرمنې لخوا ویل شوې ده چې ممکنه ده دا د یو داسې تن په انتظار ده چې په جیل کې وو باچا خان بابا په خپل دغه جدوجهد او پښتنو ته د سیاسي شعور بیداری او د عدم تشدد فلسفه خورولو په تړاو جیلونه او قیدوبند هم تیر کړی دی باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجهد کې ځای پر ځای د ښځو ذکر کړي هغه د خپل کورنۍ د ښځو ذکر هم په خپل کتاب کې کړي او په یو ځای کې وایي چې ل دې ځای دواوي پورې وته د کتوزو خلک مونږ له مخې راغلي وو دا د داودزو مرکز هم دلته ډیر خلک جمع وو جلسه مو وکړه او خلک مو د خدای خدمتګاری د اغرازو نه خبر کړ شپې لا مټې ته لاړو هلته مو هم جلسه وکړه د مټې نه سبا وختي سره د خدای خدمتګارو سیکو ډیرې ته لاړو په لار چې بسوک خبرې دل د کلو نبا زمونږ د لیدو لپاره راوتل او په دې جلوس کې بشریکې دل چې ډیری ته راورسېدونو زموږ شمیر زرګونو ته رسېدلې وو په ډیری کې چې جلسه وشوه نو د جلسې نه پس مونږ د بری دواوي خلک رخصت کړل او مونږ شپې لا امبا ډیری ته راغلو د دې ځای خلک په خدای خدمتګارۍ کې سست وو د دې لپاره په جلسه کې ما ښځو ته اپیل وکړه ورته مې وویل چې دا ملک څنګه د سړو دی دغه سې د ښځو هم دی او که سړی خدای خدمتګارۍ ته تیار نه وي نو تاسو ملا وتړئ او تاسو خو هم ما سره وعده کړې وه که د ظلمونه پوره نشوه فخر افغانه جنکۍ به دې ګټینه د هغې ټولې جلسې په مخ کې هغوی وویل چې موږ ټولې تیار یو او تا سره د کام د خدمت وعده کوو
پختنې خزی او د کام خدمت دا د هغه کتاب نوم دی چې سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکلی. نوموړي د باچا خان پر خدای خدمتګاری او ژوند او جدوجهد او پر غنی خان او د هغوی پر فلسفه هم کتابونه لیکلي دي. په پښتني خزی او د کام خدمت کتاب کې سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکي.
د مجیدا بیگم چې د سری ډیرې مردان اوسیدونکو دا یو مسوون زمونږ د خصو حالې د 1923 کال د نومبر په غنه کې چاپ شو. دا میرمن د خصو په بیوسه رڼا غورځوي او د سړونا ګلمند ده چې تاسو بولی مونږ ته سپک ګوره. مونږ هم لکه د ستاسو د الله تعالی پیدایښ یو. بیا د خصو نام دا غوښتنه کوي چې تاسو ته هم سه هنر او فن استکول پکار دي. د ماشومانو مثال ورکوي او وای چې وګوره الک رستو خبرې ست کوي او جینې مخکي. دا ثابتول غواړي چې عقل او پوهه خو په خصو کې هم شته خو ولې په کاری نه راولي. نو بیا صرف او صرف خپل نارینه باندې د الزام لګول چې دوی مونږ ایسته نه پرېږدي یقینا چې زیاتې دي.
هم په دغه کتاب کې سید وقار علی شاه د 1923 کال په اړه وړاندې لیکي.
د دې مسمن نوره برخه د 1923 کال په دسمبر کې چاپ شوې و چې کچره د دوی نارینه د دې سیس خیال وساتي او دوی ته په خطو گا جدي تعلیم ورکړي نو دا به دوی لام خو او د کورونو لپاره به هم ډیر سودمند وي او په کورونو کې به برکت وو. اولاد به نیک او د خدای د لارې نه به خبر وو. دا خصلی کې چې اې خويندو خپل ځانونه او پیژنې او چاپیرا نظر وکړي چې نور کومونه پستې کې دي او مونږ پستې کیو.
د سید وقار علی شاه نه مې د هغوی د کتاب پښتني خزی او د کام خدمت په اړه وپوښتل.
کتاب چې پښتني خزی او کام خدمت دا ټول په دې باندې دی او هغه لکه د باچا خان د خدای خدمتګار دی چې کوم آرټیکولیشن ورکړی دی دی چې کوم د لومبۍ ورځ نوالې په لومبۍ پښتون د سارا بهترین دی پلیټ فارم وو دی هغه باندې به خبرې کولې په هغه باندې بهونه لومبۍ پښتون نوالې تر 2044 چاپ شوي دي تر اخري پښتون پورې تاسو ووایي چې څومره د دې کولې شو لکه مطلب ژبه یې ورکړي ده او لاسو شپې ورته ورکړي دي ورای ورته ویلي دي چې د دنیا دا نور قومونه چې کوم دي د هغه سره سیالي وکړي او که په اوګه شي هلته کې ښځې چې دي او مثال یې ورته تور پورې خوړو ورکړو چې هغه انجینران هم دي هغه ډاکتران هم دي پروفیسران هم دي او هغه په کارخانو کې فابریکو کې کارونه کوي لګیا دي. نو تاسو ولې د څلورو دیوالونو کې دا ژوند تېروئ؟ نو زما په خیال دومره ژبه یې ورته ویلي ده چې زموږ د کلي وه سید ابوشرا بیګم چې په سیند بې باندې مشهوره وه د هغې کوم شعرونه وګورئ د هغې کوم دغه وګورئ چې هغه چې د ما دشمن نور څوک نه د ما خپل پلار او خپل وروڼه دي ځکه د خپل ورور دی ځکه چې ځان دپاره خو تعلیم هم خوښوي ځان دپاره شعرونه هم خوښوي ولایت ته هم ګرځېدل خوښوي هر چې ده او زه په کور کې ما دپاره اوم کتاب نشته. نو داسې خبره کول په هغه وخت کې په هغه سوسایټۍ کې بیا ورسره دا بار بار خبره کول چې باچا خان به وي چې ښځه او سړی دا د ژوند دوه پایې دي او چرته دوه پایې که برابر نه وي د ژوند صحیح نشي کولی. د لارې مزل که دوه پایې یو وړی یو غټی نو هغه ګاډه چې دی نشي چلېدی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او دا تاندې هیلې پروګرام دی.
تاندې هیلې
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم تا قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې د باچا خان بابا د خدای خدمتګاری په تحریک کې د ښځو په کردار تاسو معلومات درکوو. دا تاند هلي پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی. اوریدونکو، ما په دې اړه د باچا خان پوهنتون د پخواري وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره هم خبرې کړې او له هغه نه مې پوښتلې دي چې باچا خان بابا څنګه په 1920 کال کې د انجمن اصلاح افغانا په نوم د خپلو هڅو پیل وکړ.
باچا خان په داسې وخت کې چې په کوم وخت تاسو اشاره ورته وکړله، دا قدم پورته کو چې خدای خدمتګار تحریک بنیاد کې خو دې نه مخکې د سلسله له دې نه اصل کې نه دي شروع شوې. سلسله شروع شوې دا له 1920 کال نه، ځکه چې هلته چې کوم سیاسي بنیاد باچا خان ایښی و هغه انجمن اصلاح افغانا دی. انجمن اصلاح افغانا ما خیال کې په پښتنو کم از کم په دا نږدې تاریخ کې هغه قدم دی، لا اقدام دی چې کوم بنیاد عدم تشدد باندې کېښود شو.
تاسو چې څنګه وړاندې ذکر وکړو کنه، نو مروت سے په 1920 کال کې باچا خان بابا د انجمن اصلاح افغانا بنیاد خودې وو. په هغه وخت کې نور څومره تحریکونه وو او د باچا خان بابا تحریک او افکار د نورو تحریکونو نه څومره بدل وو.
چې دې نه مخکې څومره تحریکونه، لا دې نه شاته ډېر تحریکونه دي، لا په هغه وخت باندې کوم مومنټس او تحریکونه وو، هغه خاص کر د هند نیمې وچې لکه برصغیر او پاک هند کې هغه عموماً که موږ وګورو که هغه د حاجي صاحب تورنګزیب تحریک دی، هغه هم د هغه د تشدد تحریک نه و، بلکې د قلم تاریخ ورته ویلی شي په یو نظر سره، ځکه چې هیره هم د مدرسو د سکولونو رواجي ښی وو، خو ورسره ورسره هغه د مطلب دا دی چې مبارزه د ټوپک وه. د هغې نه علاوه زمونږ خاکسار که تحریک وو، کاغه د احرار تحریک وو، او دې سره سره د نور نور تحریکونه چې کوم وو، هغه ټول بنیاد چې وو هغه په هغه باندې وو، هغه مبارزه چې کوم کون وختله هغه په ټوپک، په تورې، په چاړې، په دغو سیزونو باندې بنیادي ښی وو. انجمن اصلاح افغانا اول نه داسې شی وو چې هغه باچا خان چې بنیاد کېښود، هغه اصول په علم باندې، په پوهه باندې، په عدم تشدد باندې وو. هغه شی چې په مخ باندې لاړو چې تاسو کوم خبره کوئ د عدم تشدد والا او د باچا خان تحریک، د خدای خدمتکار تحریک والا، هغه چې په مخ لاړو د هغه انجمن په ځای باندې هغه غټ تحریک کې بدل شو، تحریک خدای خدمتکار کې. او دا خدای خدمتکار تحریک چې وو، دغه داسې یو شی وو چې ما په نظر کې که موږ وګورو لکلي نه شوري شو، لکلي نه شوري شو او خارجو ته خور شو.
او مروت سے پاغ وقت کی کمنگو گروس هم لکه خزی چیدی دا زمان پا ٹولنه کی پا داس تحریکونو که دیر کم برخلری، پاغ وقت کی بیا دا خزو پا دی تحریک کی شمولیت او دا دوی کردار تا تاسو سنگ گوری؟
دی کمنگو رو گورو کنا توی چه خاص کر اول زل دی ما پا خپل خیال دا دی چه هند کی خو وی خیره پا مرکزی هند کی خدا سیزو نو خو دلت اول زل دی پارا دوی پا بلا مانا دغه اصلاح د پاره، لا په مطلب د منګ شاته په سیاست نوم ورته ورکو، د میدان ته را ایستلو کې خدای خدمتګار ډېر رول لوبولی دی، او دې کې ښځو په سړو سره بالکل په غاړه باندې شرکت کړی دی. او په هغه وخت کې دا صحیح دی چې زنه به ښځې به په پردو کې راتلې، زنه به پرتونو کې څوک سکې، او دوی میتډس هم، دوی طریقه کار هم داسې وو چې لکه میلو ته خپل خیالات پېش کړي کول مشاعرو ویلو آج جوڑ کو مشاعرے پکے دلے دے سرا سرا ڈرامو اوے رواج جوڑ کو چھ ڈرامے بکو اوے دے مختلف سکولوں کے مختلف زینوں کے ڈرامے کولے
او فضل رحیم مروت سیب کو میں پختنی خزبی چھ پاگا وقت کے پلیک لوست یا پا خدای خدمتگار تحریک کے فعال رول تر سرکڑے ہو
لیکو اللہ اللہ رچے کم دے نور دغا شانتا لفجان خٹکا دے بیکوڑی داکیا خپلا دے خٹکو علاقے کے دا مختلف خلق را مؤخذ را مختشوے او پختن رسالت چھ مجلہ چھ کماوا آچی دے شوری کڑے و باچا ہم دے خدای خدمتگار آگو سوری اللہ دے آوے کے آوے دی دا لیکوال شو ادیب شو خزے شوے دغه حقوق باندې دې منړی په بار کې دې نور معلومات شول د نړۍ معلومات شول دا ټول شیزونه پای راکې راتله او دې په یو معنی لکه مطلب پښتو شه به تاسو ته کریت ورکو او سره ور سره او پاسون کې بیا دې خلکو بیا ری اویکنینګ ورته وای لا بیا د خلکو په هغه کې ملي پہچان کې هم ډېر رول ولوبولو
داو د دې اونۍ تاندهلی پروګرام چې تاسو پکې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په خدایي خدمتګاری تحریک کې د خوځو په کردار معلومات اوریدل. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.